سلام جوړ په خیر د کابل په وخت مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه ته موز فريده سیال هرکلی کوم. خبری خبرونه کې درته د افغانستان د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د نړۍ مهم خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو ویانت ات او کړه چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې په بي ساري ډول ځپل شوې ده. د بختر دولتي اژانس د نننی راپور په حواله زبی الله مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون د سیمه هیوادونو له افغانستانه د داعش ډلې د ګواخ په باب اندېښنه نه کوي. د طالبانو له دې ډاټ سره سره داعش ډله په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. یو حمله کې چې د زمري یا سات میاشتې پر شلمه د کابل په ششدرک مکی په مدرسه کې 14 نوه په نتیجه کې د طالبانو یو دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او نور کسان وژل شو. مسولیت داعش ډلې ومنه. تر دې مخکې ځینې روسي رسنۍ او چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور پر وړاندې نه خوتلې و. د طالبانو ویاند وای د افغانستان پر فضا له هم د امریکا د متحده ایالاتونو بی پیلوټ الوتکه ګرځي او باید مخیونی ول شي. زبی الله مجاهد نن په کابل کې یو کانفرنس ته ویل د دغه بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په باب له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. د طالبانو ویاند د امریکا له خوا د افغانستان پر قلمرو تجاوز وباله او وی ویل چې په دا کار بچې د دې کار د لړې دی ودرول شي. د یادونه ورده چې تر اوسه پورې د امریکا د حکومت له خوا د دې تور په باب څه نه دی ویل شوی. د افغانستان لزین ولایتونو وخت نه وخت به په لوټه لوټکه د ګرځېدو راپورونه ورکړل شي وو، خو طالبانو زیات مهال دغه خبرونه ردول. طالب چارواکي وایي چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو وینز بی الله مجاهد خبر اعلان ته معلومات ورکړی دي. امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری د یوې بی پلوټه الوتکه په برید کې په کابل کې وژلې دي. طالبان وایي د د کورنیو چارو وزارت مسؤلان د ټپي پروژې له مشر مراد امانولوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي د ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیات لور کول پرته خبر ورکوي چې په دغه غونډه کې له نړیوالو معیارونو سره سم پر امنیتي طرحه خبري وشوي. طالبانو تر دې مخکې هم د ټاپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و، خو تر اوسه په عملی ډګر کې د کوم پرمختګ ترک نه تر سترګو کیږي. ټاپي هغه پروژه ده چې په مرسته به یې د ترکمنستان ګاز افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته انتقال شي. که چې په 2019 کال په پای کې لدی پروژې ګټه خستن عملاً پیل شي، خو په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو د دې پروژې د ملکیدو مخنیوي وه. او په پاکستان کې وی محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو د ضمانت موده د یوې بلې اونۍ په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګېدلی دی. محکمې نن دا قضیه د دسمبر تر لومړۍ نیټې وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمین اسلام آباد کې په خپله عمران خان هم حاضر و. رویټرز اژانس د عمران خان د مدافع وکیل بابر اوان په وینا خبر ورکړی چې د دوی دفاعي ډله به هڅه کوي چې هر څومره چې ممکنه وي هغومره به د تمدید لپاره هڅې کوي. پر عمران خان د اګست په 22مه د ترهګرۍ تور وروسته تر دې پورې شو چې د اسلام آباد کې د وینا پر مهال ویل چې د پولیسو پر افسرانو او یو قضیه باید او کړی چې د یو نږدې ملګری تر نیول وروسته شکنجه کړی دی. عمران خان په 2013 کال کې صدر اعظم شو او سږ کال پارلمان د اپریل په میاشت کې د باور رای ترې واخیسته. حکومتي چارواکي د پاکستان د اقتصاد په خرابې تورنوي او عمران خان هڅه کوي چې انتخابات بیا ترسره شي. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب ووري. اوچا په افغانستان کې د ملکی مرګ شوبل نه اندېښمنه ده، اما ګړي یو علاقې د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله یادوي.
په افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کی او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کی.
طالب چرواکی په کونړ کې په بیلابیلو جرمونو ته مجرمو کسانو د نیولو خبر ورکوي.
تقریبا په دا اوسو ورځو کې یو لس کسان په مختلفو جرمونو باندې نیول شوي دي، د لیور غنور ته سپارل شوي دي.
اورسکان کې د زهرو او چاودیدونکو توکو نه په استفادې ماهیان نیول کیږي.
په خوا پر طلب باندې کشیر دغه سین توګور مخ کې شو، ماهیان ډیر زیات پکې شو او اوس ډیر کم شوی دي په خوا په نسبت باندې. اوس
خبرونه کې درته نور مطالب لرو. ستاسو ملتیا غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی اداره یا اوچا وای د رواني اگست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیات ملکیانو ته مرګ شوبله وخت ده. دغه اداره وای د شمیره د تیر 2020 کال د ورته میاشتې په پرتله څو چنده مرګ شوبله خي. د دې ادارې د راپور له مخې په دې موده کې دغه مرګ شوبله ډیره په جمعتونو او نور مقدسو ځایونو کې وخت دي، بلخو یو شمیر عام وګړي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
میترا د کابل ښار شیا مصابه افغان اوسیدونکې ده، وایي په تیرو وختونو کې د کابل ښار په لویدي سیمو کې د بیلابیلو پیښو له امله د کورنۍ غړي او خپلوان ټپیان شوي دي. وایي له دې حالته ستړې ده او د خپل ځان او کورنۍ د امنیت لپاره یې ورځ بلې ته اندېښنې زیاتېږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې یو ځل دې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه فکر وکړي چې افغانان څومره له بدو شرایطو سره مخ دي او هیڅوک حاضر نه دي چې افغانانو سره مرسته وکړي. تر څه وخته به موږ ټپي کیږو، شهید کیږو؟ تر څه وخته به افغانستان خلک په دې مصیبتونو کې ژوند کوي؟
په چې وخت باید مردم افغانستان د دې قدر مصیبت زندگی وکنه؟
د دې ښار یو بل اوسیدونکی نذیر زاهد بیا وایي په دې وروستیو کې پر عامو خلکو بیلابیلو عامه ځایونو کې بریدونو د نورو ستونزو تر څنګ د امنیت په اړه هم خلک په تشویش کړي دي. ښاغلی زاهد وایي طالبان باید د خلکو امنیت ونیسي.
موارد د دې سبب ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کړي او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کړي. نو په کار ده چې زر تر هغه اشخاص او کړي چې هغوی د ټوپک په زور باندې په ولس باندې حکومت کوي، نو دغه اشخاص په نښه کړي.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا هم راپور ورکړی چې یوازې په روانه اګست میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 250 ملکیانو تمرکز وبلاوختي. اوچا که څه هم دا واضح کړی نه ده چې له دې شمېره څومره کسان وزل شوي او څومره یې ټپیان دي، خو په خپل راپور کې یادونه کړې چې د اګست په 18 د کابل ښار په شمال کې په یو جماعت کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال 14 د څو ماشومانو په ګډون 21 ملکي وګړي ووزل او 3 نورې ټپیان کړل. دې ادارې ویلي چې د دغو تلفاتو ډیری برخه د توکمیزو مذهبي لږکیو ټولنو پر وړاندې د عبادت ځایونو، تعلیم او نورو ملکی سیمو کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو توکو سره د هدفي بریدونو په پایله کې رامنځته شوي چې هزاره شیعه مسلمانان او صوفي مسلمانان په عمده توګه پکې پنهه شوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې د یادو بریدونو اکثره پړه د داعش ډلې خراسان څنګه منلې ده. هڅه مو کړه د دغه راپور او خلکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو وړاندې دوی ویلي دوی د ټولو خلکو د امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بلخوا د یونما د یو راپور له مخې چې څو موده مخکې خپور شوی 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2022 کال د جون تر 15 پورې د 200 وزل شویو په ګډون 2016 ملکي وګړو ته مغزوب لا وښتی ده.
په راپور کې مواردل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا وایي د رواني اګست میاشتې په اوږدو کې په افغانستان کې د بریدونو له امله له 250 زیات ملکیان وژل شوي دي. په همدې اړه خبریال او د نړیوال اړیکو کارپوه قریب الرحمن شاب را سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. ښاغلی شهاب، په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اون کې ادارې او چا ویل دي چې یوازې د اگست په میاشت کې په بریدونو کې له 250 زیات ملکیان وژل شوی دي. دا راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې طالبانو تل د خبره کړې ده چې دوی لراته ګروس ته په افغانستان کې جنگ ختم شوی او خلک آرام شوی دي. ساسو پان دغه راپور چې طالبانو تل د امنیت ادعا کړې ده، څومره دغه خبره ننګولی شي او کوم ارقام چې په دې راپور کې وړاندې شوی دي دا تر کومه دقیق دي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لومړی خو د دغه راپور د ارقامو په اړه زه شک لرم، ځکه هغه څه معلومات او منابع هیڅ اداره په اختیار کې نه لري چې دقیقو ارقامو ته لاسرسی ولري. بل بحث دا دی چې له شک پرته جګړه درېدلې لوی بریدونه نشته، ولې له مختلفو نورو عواملو د افغانستان خلک اوس هم کړیږي وژل کیږي او په بیلا بیلو پیکو کې ژوند له لاسه ورکوي. ځینې داسې پیښې هم شته چې هغه له سره رسنیو ته به راوځي. تاسو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې دغسې ډېرې بېلګې موندلی شئ چې ښایي لسګونه کسان په مختلفو ډولونو وژل شوي وي، که هغه د داعش له لورې وي یا د نامعلومو کسانو له لورې وي، ولې هغه پیښې نه دي ثبت شوې او خبرې شوې هم نه دي. دغه پیښې ښیي چې په افغانستان کې لا هم ځینې ډلې، کړۍ او عناصر شته چې د طالبانو له ایدیالوژۍ او حکومتدارۍ او تګلارې سره هم موافق نه دي، او تر څنګ یې جګړه د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره وسیله ګڼي. تر دې ورهاخوا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې ځینې داسې کړۍ هم وې چې هغوی له جګړې تغذیه شوي دي او له جګړې پرته هغوی ته ژوند کول هم ستونزمن دي. نو دغه ټولو عواملو ته په کتو د امنیت د ډاډ خبره په مخامخ جګړو کې دا سمه ده چې طالبان وسوایي چې امنیت تأمین دی، ځکه مخامخ جګړې نشته. ولې هغه نور عوامل چې ما یاد کړل، هغه د هیریدو او د مکسوان دي.
تاسو فکر کوئ د طالبان له راتګ وروسته چې عملا جګړه ختمه شوې ده، اغه امنیت چې افغانان ورته پته مو وو د دوی خوند د دوی لپاره خوندې شوی د کنه، د اوس څومره افغانان پامن کې ژوند کوي؟
یو خو فزیکی امنیت ته سره لدې چې په دې برخه کې تر پخوا خوالی راغلی، او د افغانستان مختلفو سیمو ته هر څوک چې وغواړي سفر کولای شي. دا یو ښه ګام دی. ولې هغه بشپړ امنیت چې د افغانستان خلک وغواړي هغه نه دی تأمین؟ تاسو د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې چې په کندهار کې وکړې، که هغه تحلیل او تجزیه شي، هغه له داعش نه ویره څرګنده کړه. هغه په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې داعش د کومې عقیدې په اساس باندې راځي، او په داسې کسانو چې هغه په حادثو او بوخت وي یا په لوستلو بوخت وي، په هغوی باندې ځانمرګي بریدونه کوي. نو کله چې د دوی د لیدرشپ په کچه باندې دغه بحث مطرح کیږي، د هغې معنا دا ده چې په لوړو پوړونو کې هم د نامنۍ په اړه باندې جدي بحث او اندېښنه شته. نو موږ د یوه بشپړ او سراسري امنیت ادعا نشو کولی. ولې د پخوا په پرتله د ښه والي بحث په فزیکي لحاظ باندې سم دی، اما له نورو لحاظونو، په رواني لحاظ او یا هم غذایي خوندیتوب، او دا بیا بل بحث دی چې ښایي اوس ورته وخت نه وي.
ډیره مننه کور مودان خبریال او د نړیوال اړیکو د چارو په قریب الرحمن شهاب چې د اوچا په راپورې موږ سره خپل نظر شریک کړو.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
اوس په هم کونړ ته ورشو. د کونړ امنیتی مسؤلین وایي په تیرو څو ورځو کې د بیلابیلو جرمونو په تور یو لستنه نیولې دي. دوی دوا کوي چې د امنیتي ارګانونو د فعالیتونو په برکت په یاد ولایت کې د جرمونو کچه ډېره زیاته کمه شوې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې ووري.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي رادیو ته ویل امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې په ټول ولایت کې د جنایي او نورو جرمونو مخه ونیسي چې ورسره په جرمونو کې کمی راغلی دی. د هغه په خبره چې په تیرو څو ورځو کې د غلاو، ترور، قتل او نورو جرمونو په تور یولس تنه نیولې دي.
تقریبا په دا څو ورځو کې یولس کسان په مختلفو جرمونو باندې نیول شوي دي، عدلي ارګانو ته سپارل شوي دي. خو دې نه بعد کڅوک هر جرم ته اقدام وکړي، ان شاء الله تلای نشي. د الله په فضل په وخت په زمان باندې ویل دا کچې د جرمونو تقریبا صفر ته رسیدلې ده.
د کونړ امنیتي مسولین په داسې حال کې د بیلابیلو جرمونو په تور د یولس تنو د نیولو په یاد ولایت کې د جرمونو د کچې صفر ته د ټیټېدو خبره کوي چې په ټول هیواد کې بیروزګاری، فقر او پرنیشي توکو د روغدو کسانو شمیر زیاتوالی خلک اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی روان میلادي کال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو له کبله تر 250 ډیر کسان مړه شوي دي. د اوچا په وینا دا د 2023 کال په نسبت په سیلابونو د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی ښیي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای د اگست میاشتې لومړۍ په افغانستان کې یو سلو اتلس کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرجوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 1300 کسان مړه شوي وو، خو سږ کال دغه شمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سخت اورښتونو وروسته به هیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پیښ شوي دي. د راپور لمخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 30 زیات کسان مړه، 130 نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکي مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي:
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمغنه
ډیر لمغنه.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر راپور کې راغلي چې د اگست میاشتې له 14 متر 23 د لوګر ترڅنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې 3 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز اجانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لکتر لګه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې لا هم ورک دي. خو په تیر یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 1320 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وخوت. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ په حواله هر کال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشروي ټول طالبان د نجونو د منځنیو خوانځیو او لیسو د تړل کېدو مخالف نه دي. نن درې سوه یو څلوېښتم ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو خوانځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې د کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولې دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر دولتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه درېدلې نه دي. له لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځني تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړي، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غاټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې سي. نن درې سو یو څلوېښتم ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي چې دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولي دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانیستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوي چې تر بحثونو وروسته به نهایي پرېکړه کیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
و اوس به هم اوکراین ته ورشو. که څه هم پر اوکراین د روسیې غیر موچه يرغل شپږ میاشتو ته ورسید، خو نن هم په اوکراین کې له وقفې پرته جګړه دوام لري. روسیا له هغې چې د اوکراین د ریل ګاډي پر یو تمځای پرون د مزایلو په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل، راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر یو مرکزي ښار خوشي مهمات هم کارولې دي.
د مرکزی شار کریفی ره د پوزی اداره مشر الکساندر ویلکول په ټلګرام کې لیکلی، نن سهار وختي روسی ځواکونو پر دغه شار د خوشحالي مهماتو په واسطه بمباری کړی ده. د د پوینا تر اوسه د ځانی او مالی زیان راپور نه دی ورکول سوی. خوشحالي مهمات یا خوشحالي بمونه د سخت ویجاړۍ پیښولو له کبله د ګڼو هیوادونو لخوا مناسب دي. دغه مهمات پر پوځي پرسونل او ملکیانو په عین ډول بې تفکیکه اغیز لري. دب داسل کې دا چې اوکراین پرون چهارشنبه چې د اگست میاشتې 23مه وه، له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلې خپلواکۍ د اخیستو یو دیرشمه کلیزه ولمانځله. په دې ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي روسیا د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د ریل ګاډو پر یوه تمځي د میزایلو په حمله تورن کړه. په دې حمله کې د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. ولسمشر زلینسکي تیر شپه په یوه ویډیوي وینا کې وویل اوکراین به د هغه څه له کبله چې اشغالګرو ترسره کړي د دوی ځواب ووایي. پرون پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره سوې او ولسمشر زلینسکي وویل چې دوی په دغو شپږو میاشتو کې تاریخ، نړۍ او خپل ځانونه بدل کړل. د اوکراین د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان روانه اونۍ ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې له کبله د اوکراین 9000 پوځیان وژل سوي دي. د اوکراین پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو کې په عام ډول د خپلواکۍ ورځ لمانځل مناسب وو، ځکه خبرداری ورکول سوی و چې روسیه شایي له دغو جشنونو په استفاده پر ملکیانو او دولتي بنسټونو حمله وکړي. پر اوکراین د روسیې یرغل د دې سبب سو چې لویدیځ هیوادونه پر روسیې بېساري اقتصادي بندیزونه ولګوي چې د روسیې اقتصاد یې له رکود سره مخامخ کړ او مسکو یې په نړیواله سطحه منځوي کړ. دغه یرغل دې ته هم لاره اواره کړه چې ګڼ غربي هیوادونه د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره دغه هیواد ته مرستې ملاتړ او وسلې برابرې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اورزګان ولایت کې خلک وایي د دغه ولایت په سیندونو کې په پراخه کچه د زهرو او برقي ماشینونو په مرسته کبان نیول کیږي چې په راتلونکو کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي. په ورته مهال ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې د چدوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي.
په اورزګان ولایت کې په پراخه کچه د مايانو نیونه تر سره کیږي. په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترینکوټ او ولسوالیو په سیندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې دغه تل خلک سخت اندېښمن کړي دي. دا ځاغه د یو ولاسي جوړسوي بم دی چې د کیری شل کلنې جګړې څخه اورزګانی ځوانانو ته په میراث پاتې دي. دغه بمونه اوس د اورزګان یو شمیر ځوانان دغه ته د مايانو د نیونو لپاره کاروي. په دغه دره کې یو شمیر کب نیونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دوی د یاګي درې کبان د زهرو او برقي ماشینانو په واويستان نیسي. یو تن کب نیون کی په زولا ازادي راډیو ته ویل چې دی په یاد دره کې ماهیا نیسی فلوری او هم یې خپل د غذا په ډول کاروي.
یو کاری از وسیتون کې ما ماهیا نیسم خپل یال ته یو خاري په پیدا کړ ډیر وخت کې چې دا کار ما شروع کړی دی. مطلب په خو ماهیا د پیدا کېدل اوس د نه پیدا کېږي په مسود او چنارتو او مچکو کې اوس پیدا کېږي. بیا هم چې دا وسه وسه ده بیا چې پټاو کې کې ډیر نیول کېږي په جنریټر ډیر نیول کېږي. بس جال داس قدر کې نیول کېږي چې بس یا څوک په خکه میډیا د پاره یا دلته یو منه خاري بو کې جنریټر سي دي چې په غیره لسمنه 15 لسمنه داس ګریش په جنریټر.
په ورته مهال هغه کسان چې په سیمو کې کبان نیول کېږي زیاتوي چې له هرې غیر قانوني لارې څخه کب نیون کې هڅه کوي چې کبان ونیسي. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دې په سیمو کې د کبانو نسل ختم شوی دی او کب نیون کی هغه سیمو ته په کبانو پسیزی چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وي او د کب نیون کو لاسرسي کبانو ته نو دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دی دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک هم منع کړي. په دې اړه د چینو د سیمې اوسیدونکي روح الله آزادي راډیو ته داسې وویل:
په خوا په پرتله باندې کشیر دغه سیند ته وګورو مخکې شوه مایان ډېر زیات پکې شي وه او اوس ډېر کم شوي د پخوا په نسبت باندې اوس یو څه کم دي. خلک راځي دلته نیسي مایان هغه په داسې لاره باندې نیسي چې مقصد یا په ټاونه پکې کوي او یا دا رګه ماشین بار کړل کې د یو مخې نیسي بس په دې خاطر باندې کم شوي دي ځکه نو کموالی خو په دې کې کېدای شي کچر دي ماشین ولا یا په ټا پکې شوي کې د یو مخې مایان وژل چې کغټ یو شنه نه په خوا چې کله لاره نه ویل یوازې به دغه ځای په دغه ځای کې پنیول مثلا شاو خبا کمربند اوس چې سره نور ولسوالۍ د مثلا چنار ټول سره چې د شمایان لري او غلور سر خون دی هغه شمایان لري په غوځوي کې اوس اکثره خلک هغه ته ځي هغه ځای ته ځي په غوځوي کې نیست.
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو د غډول نیونی سخت اندیشمن کړی دي او زیاتوی چې په د غډول د کبانو د نیونو تر سره کېدو په روزګان ولایت کې د کبانو نسل لمنځه وړی دي. پاورزګان ولایت کې د کرنی پونځي یو تن استاد په هنیار احمد الله احمدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دی لیدل دي چې پاورزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کیږي لکه د زهرو چاودیدونکو توکو او برېښنا په واسطه او دغه کار د اندیشنې وړ دی.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو ستاسو پیغامونه ته
ما دا پیغام دی چې د پاریا په اړه د دولت هغه ټول سوالې خبره کوم چې دا یو کوټه طریقه غوښمنګر کړو او د دولت هغه سرندوال رشوت پیسې دین واخلې برته هلاک دا شاند دولت هغه په مسولین دي ټول دي تبدل کی.
زه چې کله د هلمند د نارستراج د لکدارې رسل کې څخه ستاسو د ازادي راډیو ته د پیغام فرستم. زما د اسلامي امارت د بایومټریکي تذکرو د مسلمانو څخه ته دا پیغام دی چې پر هغه تذکرو کې لږ اساني راولي را بس کې برکې تذکرو سره ډیر خلک وسره نه عادت دي نو اکثره خلک جوړ کړي نه دي د چا تذکري کاغذي د انتخاباتو دي او بعضي یتیمان دي بعض نور مشکلات لري په دوه کله راسانی راولي نو بیا به ان شاء الله د افغانستان د خلکو لپاره ډیره وسایي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه په ما خاص خپل د پاره درلېګل دي ترڅو د منځ ځوانان په نشي توک باندې اخته نشي ورور زړه مې ډیر داس کړل ځکه په هزار ډول خرچک نه د ما په نشر کې ترڅو د اسلامي امارات چورو کې اوري دغه خلکو مخه ونیسي مننه خیر.
سلامونه ستاسو د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته بعد له سلامه. د بازو افغانان ورونو اقتصادي وضع به ډیر هم خوي خو مګر هم دغه سوال کول او خیرن ګرځیدل او دغه وګسترګې د دوی یا پیدایشي عادت وي او یا دغه د موادو د کارتونو توزیع پر وخت یو دم الهام الهی د خیرات په دوی راشدار چا څخه به دوی ډیر ورختا وي چې دغه زما په نظر ډیر اوس په کمال او د شرم ځای د پدی هیله چې قانون اصلاح کړي او دغه مستحق خلکو ته وخت ورکړي. دومره موضوع می دغه د زاب د بازو زای ملکانو په حق لده چې دوی به دغه نامستحق خلق مستحق وګڼي او مستحق به نامستحق ګړي او دغه کوم مسولین مامورین چې د کارتونو د توزیع دي دوی هم د ملکانو خلیته زیاته ترجیح ورکي.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه د لیول سوالی استای سره په اړیکه کې ما د کانی په نامه طالب د نکلابات په سیمه کې چې په ودو کې خلک ډیر ځنی په تکلیف دي بیخي نه ډیر په تکلیف دي نه په واده کې دریا پرېږ دي نه ټای پرېږ دي نه ډای پرېږ دي هیڅ مشکل ار مشکل ته جوړي په شذ کې لدلې په ځان کې لدلې کوم مطلقاً خبر ورسره و پیچې بس پرېږدي نه مش پلس کال 15 کال په وو کال کې یو شادي پیدا کو یو خوشحالي پیدا کو هغه مش په مابس کې تیر ولې دا سره سره وسی هله لرو چې مش پیغام تل ورپور او چارواکو پر ورسوي. سلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00440 22 یولس 40 201
د خبرونه په دویمه برخه کې مخکخه په خزه پروګرام درته لرو خو ترغه وړاندې لاند خبرونه د طالبانو ویانس ایت او کرچ د اسلامي دولت ډلې یاتایش په افغانستان کې په بیساره ډول زپل شوې ده. د بختر دولتي اژانس د نننی راپور په حواله سبیلا مجاهد ویلي چې د روسیې په ګډون دی د سیمې هیوادونو له افغانستانه د دایش ډلې ته ګواښ په باب اندېښنه کوي. د طالبانو له دې ډاټ سره سره دایش ډله په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسئولیت منلی دی. د طالبانو ویاند وای د افغانستان پر فضاله هم د امریکا د متحده ایالاتونو بی پیلوټ الوتکې ګرځي او باید مخه ونیول شي. سبی الله مجاهد نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل د دغه بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو په باب امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. د طالبانو ویاند د امریکا له خوا د افغانستان پر قلمرو تجاوز وباله او وی ویل چې په چددې کار د لړۍ باید ودرول شي. طالب چارواکی وایي چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری جسد یې نه دی پیدا کړی او په سیمه کې د دوی څېړنې دوام لري. په دې اړه نن د طالبانو وینز بی الله مجاهد خبر اعلان ته معلومات ورکړي دي. امریکا متحده ایالاتونو تیر میاشت خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې مشر منل زواهری د یو بی پلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې ووژه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت مسؤلانو د ټپي پروژې لمشر مراد امانوف سره د دې پروژې پر خوندیتوب آنلاین غونډه وکړه. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی د نورو جزئیاتو ورکولو پرته خبر ورکړی چې په دې غونډه کې له نړیوالو معیارونو سرسم پر امنیتي طرحه خبرې وشوې. طالبانو تر دې مخکې هم د ټپي پروژې د چارو د چټکتیا خبر ورکړی و خو تر اوسه یې په عملي ډګر کې د کوم پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. په پام کې و چې په 2019 کال په پای کې له دې پروژې څخه ګټه اخیستنه عملا پیل شي خو په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو په وجه دغه پروژه عملا نه ده پیل شوې. په پاکستان کې وی محکمې د پخوانی صدراعظم عمران خان د نویل کېدو د ضمانت موده د یوې بلې اونۍ په مخه تمدید کړه. پر عمران خان د ترهګرۍ تور لګېدلی دی. محکمې نن دا قضیه د سپتمبر تر لومړۍ نیټه وغځوله. د محکمې د دې پریکړې پر مهال په پلازمینه اسلام آباد کې په خپله عمران خان هم حاضر و. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدراعظم شو او سږ کال پارلمان د اپریل میاشت په میاشت کې د باور رای ترې واخیستله. حکومتي چارواکي د پاکستان د اقتصاد په خرابۍ ترنوي او عمران خان هڅه کوي چې بیا ځل انتخابات ترسره شي.
مخکخه خزی
درنو دوستانو ستړي مشي په تیر یو کال کې د ټولو میرمنو خو په تیر بیا د خبريالو خو په ژوند کې ډیر زیات بدلون راغی. د اکثرو رسنیو دروازې د دوی پر مخ بند شوې. د ګوتو پښمیری دارو ته چې ورزي هم لګانو ستونزو سره مخ وي. کورنۍ هم خپل لونو ته د پخوا په چیر په ډاډه زړه پر رسنیو کې د کار کول اجازه نشو ورکولای. ځکه لکه د سره د طالبانو د حکومت له خوا چار چلند ګوري. د تیر کال د اگست میاشتې 15 منټې را په دی خوا چې کل افغان حکومت سقوط وکړ، لومړی د تخلیه پروګرام کې وروسته بیا له نورو بیل بیل لارو څخه افغان خچینه خبريالانو هم د نورو زرګونو افغانانو په څیر هیواد پریښود او کډوالۍ ته مخه کړه. نن په تیر یو کال کې د ژورنالیستو خزو په ستونزو او دا چې څه ډول د ستونزو پر وړاندې مبارزه او مقاومت کوي خبرې کوو. لمونږ سره میلمنی دي افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایار او لیکواله او خبريالانه کولا شیرزاد. د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته سره کوي. دوه میلمنو ته خره غلاست وایو ستړي مشي بخیر.
مننه فرشته جانې.
مننه د تاسو نه سلامونه ستاسو د خبرونه درنو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر زیات مننه میرمن مایر. که څه هم موږ د تاسو د زده کړو او تجربو په اکله په هیغو خو کاوریدونکو ته د خپل تحصیل او داندو په اکله معلومات ورکړي ډیر مهرباني به موي.
زه د ژبه او ادبیاتو د دری څنګه فارغ یا لسانسیم ولس کالمو د رسنۍ سره کار کړی دی. اونیز یا مجله د مرسال په نوم مدیریت می درلودم، مدیر مسئول ایوم. همداشان په څنګ کې د کلی د رادیو ځینو خپرونو چلون کې په تیره بیا په خاصه توګه د سهار کلی د خپرونې د پښتو برخې پروډیوسر او بیانون کې یا پریزنټر یم، او همداشان د کلی رادیو د لایف پښتو خپرونو نطاقه او د خبری مجلې نطاقه وم. ځینې نورې خپرونې هم وي په کلید راډیو کې، ځکه د کلید میډیا ګروپ په چوکاټ کې چې موږ کار کولو په هغه کې غږیزې رسنۍ راډیوګانې د ولایتونو په کچه، د مرکز په کچه، او مجلې وي چې کلید مجله وه، مرسل مجله وه، او سپیده فصل نامه وه چې په دې کې مختلف مضامینو ځای درلودو. او زه چې د مرسل مجلې مدیر مسؤول اوم، دای وخت ځینه مجله وه چې د کورنیو له موضوعاتو او په تیره بیا د ښځو له حقوقو، د ښځو د ستونزو، د ښځو په هکله د تعلیم، د ښځو په هکله د نورو حقوقي مسایلو څخه یې بحث کولو. دې مجلې وروسته د اوولسو کلونو نه کله چې اقتصادي مشکل سره کلید میډیا ګروپ مخامخ شو، نو مجلې وتړل شوې. د یو کال دپاره په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د مرستیالې په توګه ما دنده ترسره کړه. وروسته د یو کال نه په دولتي چوکاټ کې کله چې دوهم بستونه د ښاروالۍ په چوکاټ کې اعلان شول، او دا د لومړي ځل لپاره د ښځینه وو لپاره د معاونیت یا مرستیالۍ بستونه وو. ما هلته د آزاد رقابت له لارې د بستونو ته آزموینه ورکړله، او د پنځلسمې ناحیې د مرستیالې یا معاونې په توګه وټاکل شوم. وروسته د آزاد رقابت څخه کله چې ما کار هلته پیل کړ، یعنی واقعا ما ډیر صادقانه او ډیر زیات کار خلکو ته وکړ، ځکه چې ناحیه یو د خلکو کار دی او په اصطلاح مردمی کار دی، په هغه کې ډیر زیات زیار او زحمت په کار و. بیا دا ټول باعث د دې شول چې زه د پنځلسمې ناحیې د رئیس په توګه وټاکل شم. دا وروسته یې دنده مې همدا وه چې متاسفانه د کوم تحول او تغییر له کبله چې راغی په هیواد کې، زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم.
بله، په دې به وروسته خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه. په ژوند کې نورې لا زیاتې بریاوې هم درته غواړو. راځو ښکلا جانې شیرزاد ته، تاسو هم راته ووایه چې د زده کړو پاکله، دندې پاکله معلومات راکړې، لږه وروسته به بیا نورو پوښتنو ته راسو.
ما سیاسي علوم لوستې د څلورو کلو لپاره په افغانستان کې، او د دې ترڅنګ تقریبا اوه اته کاله مې له بېلابېلو مختلفو رسنیو سره کار کړی. په لومړیو کې چې کله د رسنیو ډګر ته راغلم، نو ما شمشاد ټلویزیون کې تقریبا پنځه کاله سکرین باندې د پښتو خبرونو بیان په توګه کار وکړ، او ځینې سیاسي پروګرامونه نور شوبو سره مې همکاري درلوده. لږه مې مخته وړل، له هغې وروسته بیا زه لاړم بي بي سي سره مې کار شروع کړو د رپورټر په حیث باندې. البته ډیری موضوعات موږ کور کول یا کار موږ ورته کولو، د دې چې خدمات هم بتاوه چې د ښځو په موضوعاتو باندې کار وکړم، او ډیری هغه موضوعات چې موږ انتخابول نو هغه به د ښځو ستونزې دی، د هغوی لاسته راوړنې دي، او په دې برخه کې ما ډیر کار کړی دی.
ډیره زیاته مننه. آغلی مایار، راځو دې ته چې په دې تیر یو کال کې چې د ټولو میرمنو په ژوند کې تغییر راغی، خو ژورنالیست خدي مغه څوک دي چې له دې تغییر نه به برخه نه دي، تاسو خپل په دې یو کال کې د ژورنالیستو خدي نه او ژوند څه رقم راتارځوي؟
مننه فرشته جانې، دا ټول تجاوته ده چې د یو کال نه په دې حکومت تحول چې راغلی دی، په عامه توګه د ښځو په ژوند کې ډېر منفي اغېز پرېښی ده، ځکه چې لکه څنګه چې په شلو کلونو کې موږ کومې لاسته راوړنې درلودې، دا داسې اسانه نه وي. تاسو خپله په جریان کې یاست، کله چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوه او نوی حکومت رامنځته شو، نو ښځې لکه د اوس په شان چې حتی د دې نه بدتره، اوس خو تر شپږم ټولګي پورې مکاتب شته دي، ځینې البته زه چې خبرېږم مامورین که څه هم وظایفو ته نه ځي، خو ماشونه ورکول کیږي او هغه څه محدودیت لکه په لومړي ځل دوره کې چې و نوښته د هغه محصوریت او محدودیت نه خځې راووتې شل کاله دوه ویش کاله مخکې او په هر ټولنیزه برخه کې ونده واخسته یوه د لاسته راوړنو نه د رسنیو پراخوالی او زیاتوالی او فعالیت د رسنیو په چوکاټ کې د ښځینه خبریالانو په اصطلاح پراخ فعالیت هم یوه ستره لاسته راوړنه وه. د بیان ازادي یوه داسې لاسته راوړنه وه چې نه هیریدونکې وه او ډیر په ستونزو په ډیر زحمت موږ دا لاسته راوړنې ترلاسه کړې وې. موږ زحمت ایستلی وو، شپه ورځ موږ کار کړی و. باور وکړئ موږ د کلید په چوکاټ کې په داسې ستونزمنو شرایطو کې چې امکانات ډیر کم وو، یعنی مکمل دوی اونیزه چې هر هفته چاپ کړي، هر اونۍ چاپ کړي، صرف په دوو کمپیوټرونو مو او زما همکارانو هغه مختوري ترڅو چې ورو 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 هر څه کشول، هر څه پرمختګ وکړ. د ټولو یو عالم تجربه ترلاسه کړه، ظرفیت سازی وشو دوی ته او دوی ډیرې ورسېدي. متاسفانه په دې وروستي وکال کې دغه لاسته راوړنې ټولې له لاسه لاړ. او نن سبا زما خویندې سپویږي د بیان ازادي ژورنالیست هغه کس دی چې د حقیقتونو د واقعیتونو نه یعنی باید وغږیږي. ژورنالیزم ژورنالیست استوار یا ولاړ پر څو اصلونو دی چې هغه اصلونه که نه وي نو بیا د ژورنالیست بودن یا د ژورنالیست یا د خبریال شتون بې معنا دی. هغه د حقیقتونو بیان دی چې متاسفانه نن سبا موږ ګورو اطلاعاتو ته لاسرسی نشته دی، د حقیقت بیان نشته دی او په دې ټولو محدودیتونه لګېدلي دي. په تېره بیا د خویندو په کار بار باندې کامل محدودیت دی. حتی هغه وخت موږ ستونزې درلودې کله به چې یوه ښځه د موږ ټولنه سنتي ټولنه وه، کله به چې یوه نجلۍ یوه ښځه مخپله خبریالانې درلودې چې په ساحه کې به راڅرګندې شوې د مایک سره د کمرې سره بېلابېل برخوردونه سره کېدل، بېلابېل عکس العملونه دوی ته ښودل کېدل. هغه وخت مو دومره ستونزې درلودلې. سربېره پر دې یو امید مو درلود چې موږ ګامونه اخلو دی و ښه راتلونکي په خاطر، د یو مثبت تغییر په خاطر، د یو مثبت بدلون په خاطر چې متاسفانه د ټول ملت لاسه ورکړل. موږ ډېرای خویندې یو زیات شمېر چرقام یو تیرو وختو کې یو شی و او شاید د هغه نم زیات شوی وي چې یو زیات شمېر خویندې زموږ ژورنالیست خویندې په کورونو کې ناستې او نن سبا بیکار
بیرته راځو. اغلی ښکلا ته، ښکلا جانې، تاسو سره له دې چې په راډیو کې کار کوه، د تلویزیون په پرده هم ښکارېدی، تصویري کار مو هم تاسو کوه، د ژورنالیزم په برخه کې خپل ژوند را ته وایه چې څومره تغییر او بدلون پکې راغی.
په افغانستان کې د دې مېرمنې یا د یوتنې لپاره کار کول، رسنۍ په ډګر کې را ظاهرېدل، بیا په سکرین باندې کار کول خورا زخته سخته موضوع ده. په ځانګړي ډول په پښتنو کې دا یو ډېره کومه ستونزمنه موضوع وي چې کورنۍ خپلې لور ته اجازه ورکوي. ولې له دې ټولو ستونزو سره سره ما د کورنۍ ملاتړ، د مور پلار خویندو د ټولو ملاتړ زه دې ته کړم چې باید رسنیو کې کار وکړم او هغوی زما ملاتړ کولو. نو هغه وخت چې کله ما رسنیو سره کار پیل کړ، لومړی دنده مې شل چا ټلویزیون سره وه، لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، ورسره ورسره ما خپل پوهنتونونه ملوستلو. نو ما ته ډېره ستونزمنه وه، ولې په هغه وخت کې صحیح د ستونزې به وې. مونږ بیرون وتلو، مثلا مخونه به مو پټ وو، پولیس مخ نشو ګرځېدلی، دغه ستونزې وې. ولې په ټوله کې بیا احترام موجود وو. دا نو چې مثلا یو څوک ترسه کار کوي او هغې ته په بد نظر وکتل شي. ولې په کوس کې چېرته مونږ مثلا وګورو، اوس افغان خبریالانې لږ سکرین سره مخامخ دي، هغوی چې په سکرین باندې کار کوي یو څه پېژندل شوي تیری دي، نو هغوی بیرون نشي ګرځېدلی. زما ډېری ملګري دي چې زه ورسره په تماس کې یم، یعنې هغوی ډېر قید ژوند لري. یوازې هماغه ده چې دفتر ته ځو، بېرته راځي او ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم که نن زه ما په ژوند کې څومره مثبت بدلون راغلی دی او زه تر یو ځای رسېدلی یم، نو دا هماغه ده چې زه له کوره راووتم، ما جرات وکړلو او ما کار پیل کړ. دې رسنۍ سره له هغې وروسته بلې رسنۍ ته لاړم، هلته مې کار وکړ او بالاخره ځان مې تلویزیون ورسولو. ولې دا باید له یادونه باسو چې په افغانستان کې د ښځینه ژورنالیستانو لپاره هغه څه چې باید اړوند بنسټونو کړي وي نه دي کړي، او
یعنی یوازې خپل جیب لپاره کار شوی دی. ډیری مېرمنې راپورته شوې د نورو په حقونو باندې تجارت وکړو، هغه څه چې باید د دوی لپاره کړي وای نه دي کړي. زه فکر کوم دا شاید یو لویه ستونزه وي، او دا چې چیرې مثلا په تیرو شلو کلو کې نه، په 22 کلو کې نه، یوازې د وروستیو کلونو کې دوی لپاره کار شوی دی. په واقعي ډول باندې هغه کومکونه چې کېدل، هغه نهادونه او بنسټونه چې اوس به مېرمنې او په تېره بیا ځوانانستانه په دې حالت کې نه دي.
تاسو ته بیرته بیا راګرځو اغلی مایار، تاسو د دې شاهدان یاستئ چې څه موده وړاندې هغو کسانو ته چې دوی په سکرین باندې ظاهریږي، البته ښځینه وو ته، د طالبانو د حکومت لخوا ویل شوي چې دوی باید له دې وروسته ماسک سره ظاهري شي. تاسو چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی دی، په مسلکي لحاظ یو ژورنالیست چې له ماسک سره خپله دنده مخکې بیایي، دا څومره ستونزې رامنځته کوي؟ مثلا که یو ستونزې تاسو دا وایم چې د نفس بندېدل په دغه حالت کې، تاسو سره توای په دې اکله؟
طبعاً کله چې ژورنالیست یا خبریال یا نطاق یا د خبرونې چلوونکی د مایک شاته کینی، د راحتۍ احساس باید وکړي. د هر لحاظه باید د ډېر راحت وي تر څو وکولی شي هغه خپله خبرونه ښه مخته یوسي. واقعا زه کله چې ما ولیدل زما خویندې چې ماسکونه بیا اغوستي و، اوس چې زه ګورم دا ډېره ستونزمنه خبر ده. وګورئ، موږ په افغاني ټولنه کې همیشه وخت موږ حجاب و، مخکې د دینه، مخکې د دې دورې نه، کله چې زموږ خبریالانې د تلویزیون په کمره را څرګندې دي، په رادیوګانو کې، په رسنیو کې چې دوی کار کوو، مکمل د دې حجاب مثلا پوړنه یا ټکرای په سر و، خپل چوکاټ کې د حجاب سره دوی کړي، نو دا چې دوی ته ماسکونه ولګول شل، واقعا دا ډیره ده. یعنی زه څه وایم، دا د هیڅ نورم او اساس او اصول د ژورنالیزم سره برابر نه ده. د مایک شاته کې نستل د ماسک سره خپل په دغه کې تغییر راوړي، خپل د نفس د قیدوالي باعث ګرځي. استودیو یو محدود ځای دی چې کله ته هلته ننوځې نو هلته دروازې تړل کېږي، ځکه لازم وي په تېره بیا په لایف خپرونو کې لازم وي چې هلته غږ او نور څه نوي او ته د راحتۍ احساس وکړي. بیا د کمرې شاته د ټلویزیون د کمرې مخامخ چې کېنې، دا به ډیره ستونزمنه خبره ده چې متاسفانه ما تاسو ته وویل چې دا د هیڅ ډول اصول او قوانینو سره برابر نه و، چې نه پوهېږم چې د کابل واکمنانو په څه اساس دا تصمیم ونیو او خویندې له داسې محدودیت سره مخامخ دي. دا یو هغه څه محدودیت و چې نه باید رامنځته شوی وای، او په دې کې د حجاب مراعاتول او په هیڅ ځای د دنیا کې تاسو وګورئ د اسلامي مملکتونو رسنۍ مو ګورو، ټولې حتی د سعودي عربستان رسنۍ، دا ټول موږ شاهدان یو چې کله د دوی د تلویزیونی نشرات مو تاسو ګورو، داسې نه دي. دا چې په افغانستان کې داسې محدودیتونه لګول کیږي، دا په څه اساس، دا په څه بنسټ، دا د چا له خوا نه، او ولې؟ دا هغه پوښتنې دي چې د دې ځواب باید د اوسني واکمنان ووایي، او علتونه یې باید ووایي خلکو ته څرګند کړي.
بله، یو بل چې په ټولنیزو رسنیو کې مونږ اورو دي، ښځینه ژورنالیستان لخوا دوی وایي چې ځینې وخت دوی ته خبری پوښښت چې دوی باید ورسي اجازه نه ورکول کیږي چې دوی لاړ شي او لږه ځینې راپور جوړ کړي. دا موضوع څومره بد تاثیر کوي په خبریالې باندې چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی ده او بل اخر خپل دندې ته اجازه ورنه کړی شي؟
ډیر زیات. طبعا کله چې د ښځو په فعالیتونو محدودیت لګول کېږي، نو دا هم څه د تعجب وړ خبر نه ده چې دوی ته د خبري پوښښت یا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مساوي ورته ورکړل شي یا مساوي څه چې حتی بیخي دوی پرې نه ښودل شي. که تاسو په یاد وي، په د جمهوریت په دوران کې سربیره پر دومره پرمختګونو لکه چې زموږ خور وویل، احترام و ښځو په نسبت او د ښځو په نسبت ډېره پاملرنه وه. خو ځینې وخت ځکه د موږ سره کار د رسنیو سه و، ځینې وخت د موږ خویندو ځینو یې دا شکایت درلود چې نظر نارینهو ته زموږ کله چې موږ غواړو اطلاعات ترلاسه کړو زیاته توجه نشته. نو بیا زیات د دې نام ځینې غږونه پورته شول، خو بیا هم دومره نه و لکه نن سبا چې محدودیتونه، نن سبا چې کوم محدودیتونه په ښځینه ژورنالیستانو لګېدلي دي، د تاسف وړ دي. او دا موږ نه یوازې دا چې پرمختګ نه شو کولی، بلکې ډېر زیات په شا تللي یو. متاسفه یم زه دیتا، متاسفه یم او غږ کوم په اوسنیو واکمنانو چې
موږ هیلمن یو، موږ افغانان چې موږ داسې یو حکومت ولرو چې پریکړې خپلې وي، تصمیمونه یې خپل وي او حکومت مو خپل وي، نه دا چې د نورو نه فرمان واخلي.
کله چې د طالبان له حکومت سره د میرمنو د کار پکله خبرې کېږي، نو دوی وایي چې هغه د میرمنې خودندو ته ځیر هر ورځ، مثلا دوی سی برخه خي یا خوانځي خي چې خونکي ورځي. نو یو ژورنالیست خو نسی کولی تبابت وکړي ځکه مسلک نه دی، په خوانځیو کې به هم دومره گنجایش نه وي چې دوی هلته مقرر کړي او دوی یوازې دغو دوو برخو ته میرمنو ته اجازه ورکړي. د تاسو په نظر چې تاسو خپل یو ژورنالیست یاست، ښځینه ژورنالیستان څه وکړي، څومره دغه د ژوند دایره په ډیره قاعده کړې ده؟
افغانستان کې نه یوازې ډاکټرې او یوې ښوونکي ته اړتیا ده، بلکې افغانستان داسې هېواد چې هر قشر باید کاغه وزارت وي، کاغه یو بله اداره وي، کاغه مثلا ځینې دینی مرکزونه وي، په هره برخه کې میرمنې ته اړتیا ده چې کار وکړي. یوازې صحیح برخه نه ده چې دوی وایي چې ښځو ته مونږ ونډه ورکړې ده او ښځې کار کوي، صحیح ده صحیح برخه کې مونږ ګورو ښځې شته دی کار کوي، ښوونکي شته دی په ښوونځیو کې، دوی مثلا همدا اوس هم لګې دي، فعال دي، ولې یوازې دغه برخه نه دي، ښځې هره برخه کې اړتیا لري چې کار وکړي. له دې وړاندې که مونږ جمهوریت ته راشو، په هغه دوره کې ښځو په بېلابېلو برخو کې کار کولو، په بېلابېلو ادارو کې. که یو مثال ورکړو، مثلا په رسنیو کې ډېری میرمنو نجونو کار کولو، ولې اوس د کار دي په کور باندې ناست دي، د فکر کوم دا یې ولې ستونزه ده، هغوی کورنۍ لري، هغوی باید نفقه برابره کړي. داسې خبریالان او داسې میرمنې مونږ لرو چې هغوی یوازینی نفر و یا یوازینی کس و چې کورنۍ ته نفقه برابروله، ولې هغوی اوس د کار دي، هغوی څه وکړي
اوس، څه پلان لري، څه کوي؟ آیا له دې وروسته به هم د خپل مسلک ته ادامه ورکوي؟
ما تر سمه سره کار کول له ډېرې ستونزو سره پیل کړ، کورنۍ محدودیت نه وه، اجازه نه وه، په ډېرې ستونزو مې له خپلې کورنۍ دا اجازه ترلاسه کړه ترڅو زه په رسنیو کې کار وکړم. او بیا اوس اوه اته کاله ما په دې برخه کې تجربه ترلاسه کړې ده، صحیح ده که څو کاله زه کار ونه کړم، ولې دا په دې معنی نه ده چې د رسنیو سره د رسنیو له ډګر سره سپیکمني وکړم. یوازې شاید محدود وخت لپاره وي، هغه هم دا چې زه غواړم اوس خپل تحصیل وکړم، شاید اوس مودې لپاره له رسنیو سره کار ونه کړم او ځینې نورې ستونزې، ولې که دغه ستونزې حل شي او زه خپل تعلیم وکړم تا باندې بېرته له رسنیو سره کار شروع کړم. ځکه ما تجربه ترلاسه کړې که زه یو بل کار ته اوسیاس واچوم، نو هغه واته کله کومه تجربه چې ما له دې برخې ترلاسه کړې ده هغه ټول ما له لاسه ځي. او اوس که مثلا زه دا کوښښ کوم چې تعلیم ترلاسه کړم یا لوړې زده کړې وکړم، نو دا هم د دې لپاره کوم چې یو ورځ بېرته افغانستان ته ګرځم، نو خالي لاس باید ونه اوسېږم. دغه مسافري او دغه سختې ورځې که نن په ما راغلي دي، نو زه فکر کوم دا شاید زه د ځان لپاره یو چانس بولم چې زه باید تحصیل وکړم، تعلیم وکړم او یو ورځ افغانستان ته ځم، نو باید حداقل دا کلاس لاړه شم او هلته بیا خپل افغانانو ته کار وکړم. زه فکر کوم مسافري ډېره سخته ده، ډېرې سختې شپې ورځې لري، هر څه لري، ولې که چېرته موږ په ځان باندې خواري وکړو، تعلیم وکړو، تحصیل وکړو او په دا کلاس افغانستان ته لاړ شو، بیا دا په دې باندې دي چې دا سختې شپې ورځې سبا کړلته.
بله، ډیره زیاته مننه په دې لاره چې خپل ارمانونو ته ورسیږي. اغلی مایار، له وطن نه لري شوي، دفتر او مسلک هم پاتې شو، تاسو د ځان پاک لرته وایي، راتلونکي ته څه غواړي چې وکړي؟
لکه څنګه چې موږ ستري هیلې په زړونو کې درلودې، ډېر ستر ارمانونه مو درلودل، زه هیله مندم چې دا ارمانونه مړاوي نه شي او ژوندي پاتې شي دا هیلې، او داسې یوه ورځ راشي چې بیرته خپل هیواد ته وګرځو. د هیواد نام چې بهر یو، دا په دې معنا نه ده چې موږ دلته آرامه یو، لحظه په لحظه د هیوادوالو هر درد تمامه معنا په ټول وجود حس کوم، په ټول وجود، حتی اوس تر هغې ډېره زیاته ځورېږم، ځکه چې لرې یم د دوی نه، لرې یم خو ځور هم هغه ځور دی، او کله مې هم خپل هیواد، خپل ټاټوبی، خپل هیوادوال لا یاده نه دی وتلی. دوی ته ستر ارمانونه په زړه کې لرم، هیله منده یم چې دلته وکولی شو، کله چې تر کومه وخته چې دلته یو په یو منسجم توګه کومې خویندې چې دلته دي، په دې تا په تلاش کې دي یا په دې هڅه کې دي چې ځینې بنسټونه رامنځته کړي تر څو چې دلته یو او کله چې اوضاع ښه کېږي موږ ته شرایط برابرېږي. زما یوازینۍ هیله هم دا ده چې زه وکولای شم یو ځل بیا خپل هیواد ته وګرځم او هلته که زه توانایي ولرم چې نورم خپل خدمت او خپل کار ته ادامه ورکړم، دا به زما لویه نیکمرغي وي. زه په هیڅ معنا په دې مفهوم نه یم راوتلی چې زه د دایمي استوګنه شم په بهر کې. بهر د بهرنیانو دی که هر هیواد هغه خپلو هیوادوالو ته دی. موږ دلته د یو مهاجر په توګه یو، موږ دلته د خپل هویت په درلودو سره یو افغان یو او زموږ هیواد افغانستان دی. موږ به بیرته تلونکي یو خپل هیواد ته او هلته به کار کوو خدمت کوو. په تیره بیا زما همدایي ده، ځکه ماته وطن ډیر ګران و، ډیر ګران دی او ډیر به ګران وي. خو هیڅکله مې دا هیله مندي نه وه چې زه دې په یوه بهرني هیواد کې استوګنه شم یا د هلته ژوند وکړم، ځکه هیواد هیواد دی، هیواد زموږ کور دی، زموږ د مور غیږه ده. د مور د غیږې پرېښودل ډیر سخت دي او دا یو کال باور وکړه چې ماته دومره سخت تیر شوی چې حتی زه د ځینو رواني ستونزو سره مخ کړی یم. او د هیواد نه لریتوب دا هغه درد دی چې هغه کسان احساسوي چې د هیواد مینه وي ورسره، هیوادنۍ مینه ولري، ملي احساس ولري له ځان سره. دا چې ځینې کسان وایي من زنده جهان زنده، نو چې ووتم سر مې په امان شو نور دی بلا په ټولو پسې وي، نه، دا احساس زما سره نشته، هیڅکله به هم نه وي. او ماته د دنیا په هر سر کې چې وم هیواد مې اولویت لري، هیواد مې راته ګران دی. په ډېر نږدې وخت کې به زه انشاءالله رحمان د شرایطو په برابرېدو سره بیرته خپل هیواد ته ځم او په هیواد کې به خپلو هیوادوالو ته د خدمت جوګه ګرځم که توانایي ولرم انشاءالله. او زه هیله لرم چې زما هیوادوال، زما هیواد د ویښې راتلونکي څښتن شي. او د نن سبا چې دا کومې ټولې بدبختۍ دي، بهرنۍ لاسوهنې دي، دا ختمې شي، موږ یو داسې خپلواک ډېر مستحکم مستقل د ټولو اقلیتونو پښتون کې یو حکومت ولرو، متحد او ډېر په اصطلاح قوي حکومت او اداره ولرو، چې بل هیڅ بهرنی هیواد ونشي کولی لکه په تیرو کلونو کې چې مداخلې وکولې او اوسې کوي، دا مداخلې ونه کړي. زموږ پریکړې خپلې وي، زموږ تصمیمونه خپلې وي، زموږ اداره خپلې وي، زموږ چارواکي خپلې وي او د هیچا ته تسلط لاندې نه وي.
ډېر زیاته مې په دې اله چې یو ورځ ټول افغانان په دې وتوانېږي چې بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه شي. ښکلا شیرزاد، هغه ژورنالستان چې په افغانستان کې دینه نه دي او البته ټول خو یې نه، خو یو شمېر فکر کوي چې نور د دوی لپاره هر څه ختم دي او کار نشي کولی، څه ورته وایي خپلو تجربو نه؟
پیدا زه دانه غم چې حالت به ستونزې نه وي او دنیا ګل ګلزار ده، ولی په افغانستان کې سل رقم ستونزې دي. سیده خبر اعلان بل ستونزو سره مخ وي، سخت ورځې پرې راغلې دي. حتی دوی نشي کولی چې یو آزاد هوا واخلي، آزاد تنفس واخلي او دوی هغه خپل مسؤلیت سم سرته ورسوي. ولی زه فکر کوم دغه تورې ورځې تېرېدونکي دي. په تیرو کې هم موږ ترخي تجربې لرو، که څه هم موږ شاید خپل لیدلې نه دي، ولی قسم اورېدلې دي تیرې شوي دي دغه ورځې، دا هم تېرېدونکي دي. د دوی لپاره اوس رښتینې مبارزه هم دا اوس پیل ده چې دوی باید مبارزه وکړي له دغو سختو شرایطو سره او دوی باید کار وکړي. زه فکر کوم اصلي خبریالي دغه اوس ده چې دوی باید کار وکړي دې سختو شرایطو کې او د خپل هیواد د ستونزو ناخوالو هغه رښتینی انځور نړیوالو ته وړاندې کړي. نو دوی مسؤول دي چې دغه کار وکړي او زه فکر کوم دوی باید خپل همت ولري، دوی باید لا کلک اراده ټینګ عزم ولري د دې لپاره چې کار وکړي، دفتر ته لاړ شي، دغه ستونزې وګالي او خپلو خلکو ته، هغوی چې له افغانستان نه راوتلي، هغوی چې نړیوال دي او په یو ډول د افغانستان موضوعات لري، باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي. ولې خبریالان باید د افغانستان رښتینی انځور وسیږي په اوسنیو شرایطو کې او نړیوالو ته هغه څه وړاندې کړي چې په یو ډول د افغانستان سره کومک کولای شي.
درنو میلمنو، اغلی امنه مایار او ښکلا شیرزاد، له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې په نننی بس کې مول موږ سره ګډون وکړ. لا اوریدونکو څخه هم مننه کوو چې زموږ خبرونه واوریدله. دا و د دې اونۍ د مخکښه ښځو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست. الله مو مال او ملګری.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.